السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتي تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیلو اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې ترانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پرېښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې ترانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پرېښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 20 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمنې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشی نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
س سلام نو وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو. دا چې شری ناروغي څه ده، علایم څه دي، څنګه مخنیوی کېدلی شي، نن به په دې او ست خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې ل خپل درنو میلمنو سره پری باس وکړو او تاسو ته به دا وځي کړو چې شری ناروغي څه ده او څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوی وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دې له منځه لاړ شي. په خبرونه کې به را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین زفای، تر څنګ د داخله ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی را سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هم غوښتنه کوي چې که ستاسو ماشومان په شری ناروغي باندې اخته شي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري، کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلئ او خپله پوښتنه موږ سره مطرح کړئ. اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت به خیر کړئ. وی چې شری ناروغي څه ده او څنګه خبرېږي؟
ډیره مننه. زه هم په پلوار سره احمدی صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران تو اوریدونکو ته سلامونه نیکې اله. اور که چیرې موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي، شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال پرې خپل ژوند دراسه ورکړي او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر ودی دي او چې کوم هیوادونه مخ پر ودی نه دي لکه افغانستان کې، دلته خو د دې تعداد د مرګو میچې ډېر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ ته راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارامیکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه یې د نزلوي ده او یو صفحه یې اندفاعي او اخرنۍ صفحه یې د نقاهت ده یا بیرته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریدا هغه په دې خاطر ده چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیولنډ مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې، یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګه په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم ټوخیږي او یا پرنجي کوي نو د پرنجي سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کله چې په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیما دغه کیږي انتقالیږي، یا هم کچيري ویناس او په دې ما اوتار کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي، خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپنږي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په پاغه ساحو باندې دلته پری وتا. نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا څلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي، په دغه زبانې لاس وهلو او بیا دغه لاس د خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خپل ته یوړو نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دی په اوتار کې د زیات وخت د پاره ژوندې پات کیږي. نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه څلور ورځې مخکې د اندفاعات یا دغه دانکو دراوتو نه مخکې او 15 ورځې ورسته، یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي، هغه لمړی صفحه کې دا چې شدیده تبه ده په دغه وخت کې ډېر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانونو ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق له ساري وي او نور هم دې کبله چې دغه ناروغي ډېر زیاته خپریږي. دا چون په د کال په ټولو موسمونو کې چې دغه ساري ناروغي منځ ته راځي او خصوصا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د دې واقع ډېر وي، خو د دوبي په موسم کې هم وي او د مني په موسم کې هم وي. په دغه اوس چې د دوبي موسم دی په دې وخت کې هم چې واقعات شته دي، داسې نه دی چې نشته، بلکې د کال په ټولو موسمونو کې دغه مرض چې معمولا او ستون واکسینونه دي، واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې داسې نمیږي شرایط د پخوانه فرق کړي دي. نو پخوا به دغه مرض چې اپیدمیکو، یعنی په دې معنی چې هر دوه کال یا څلور کال وروسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتلا او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعات اندمیک دي. اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخص ساحه کې، په یو خاصه مشخص ساحه کې، په یو خاص خلکو کې دي دغه منځ راتلی شي. خو په دغه ماشومان چې کله موږ یادو چې فوق العاده دوی ته حساس دي، د پیلو کولو نقطه ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي. خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخکته دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډېر زیات ناخته کیږي. دغې علت دا دی چې دغه مور چې کومه ده کیدی چې پخوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي، نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو، هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه، نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي. یا هم دا مور کیدی چې واکسین شوي وي، نو بنا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي. نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د دې میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي، یعنی دوی نه نیسي. خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي، کیدای شي وی نیسي، خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي. نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو ته مخ راغلاست چې خبرونه ته که تاسو راته وي چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کې راوځي. خو زیاتره کورنۍ یا میندې دي چې هغوی تشخیص په وخت کې لږ څه ځنډ کوي. د شری د تشخیص په وخت کې څومره ځنډ رامنځته کېږي د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې ځورولی شي یا ورته ډېر زیات سختوي دغه پروسه؟ خپله دا د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پوهیږي کنه؟ دا باید کله چې دغه دانګکانې د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ د رسن ډاکټر ته بیت لاړ شي.
دا څه نوران دي تاسو او ګرانو اوریدونکو قدرمن منو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. بعد هغه ساسي سوال په جواب کې شری یا چچکی عمرګونی او خطرناک ناروغي ده چې په دې اراضي تبا دردونه خستګي کسالات او په زمن کې په مرور زمان باندې د مخپله د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې دانه کې راوځي. دغه دانه کې اکثر نو وخت کورنۍ چې ډېر متوجه نه وي او یا هم د دې ماشومانو په قبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو صحیح مرکز ته انتقالوي، نو دا ډېره خطرناک او مرګونی واقع کېدلی شي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، کله چې شری د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتونه او یا هم د خولې له لارې تنفسي مجرا له لارې د انسان بدن ته مداخله وکړي، نو په هغه صورت کې که چېرته زر تر زره مخنیوی ورته ونی شي یا وقایه ورته صورت ونیسي او یا هم یو صحیح مرکز ته مراجعه ونی شي، نو په هغه صورت کې دا د انسان معافیت باندې تاثیرات کوي او انسان معافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټیباډیانې چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپله د انسان معافیت دغه مرض سره ناشنا وزي او یا هم واکسین قبل همدې ماشوم ته نه وي شوی، نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او د هغې په صورت کې که چېرته زر تر زره درملنه او یا هم وقایه ونی شي او تشخیص ونی شي، نو دا هم ماشوم ته مرګونی واقع کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، پر دې باندې به هم وغږیږو چې واکسین یا تر څنګ د مخنیوي لارې څه دي. د خبرونو په وروستیو کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپله د شری په تړاو باندې ورته اشاره درلودله، دوی په ډولونو باندې وغږیږو، په انواعو باندې وغږیږو. شری همدا یو رقم دی کنه؟ بڼې او ډولونه مختلف کېدلی شي چې دا یو د هغه لارو څخه ده چې کورنۍ یا میندې یا ممکن خپله کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکان یا چیچک باندې یخته کېږي کورنۍ متزلزله سي په یو حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کړي. ډولونه شته؟
مونږ میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی، ولی په بعضي ماشومانو کې اراض ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرض په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرض په دې ماشوم باندې فرق کوي. یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د هغې د بدن د معافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن یې برابر دی او کم وزن نه دی، بل هیموګلوبین یا وینه کمه نه ده، نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولی شي چې د دې امراضو په مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د ورځونه الا څوارلس ورځې په طبابت کې ویل شوې ده، ځکه اکثر وخت چې دا شرایط وکړي نو د ورځونه الا څوارلس ورځې د تفریح دوره ماشوم به دغه دوره تېروي او په زمن کې خپله شدت د مرض لکه څنګه چې مخکې مونږ ورته اشاره وکړه چې شدیده تبه ده، دردونه دي، دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند واوسي یا هم خوارځواکي نه واوسي او یا هم د هغې د بدن معافیت قوي واوسي، نو اکثر وخت په دې ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د امدی خپل د امدی مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پرې دي چې په سره توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکړي او د خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس په خونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په درځسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د مخفله د شیر او د چشک هم مرګونه زیات دي، او هم په زمین کې ډېر ماشومان په دې باندې مصرف کېږي، چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثر زموږ د هېواد ماشومان خوارځواک کېږي. او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسین په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لږ پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیونو په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي، او همدغه دلیل دی چې عدد ارقام یې هم ډېر دي. موږ په د نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیونو په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علم په خفيفه توګه باندې سرایت کوي. دوی به بیل نیسي مراجعه کوي، ډاکټر ته تشخیص کوي، نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په هغه پوره توګه باندې کار وکړي او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېر زړه مننه ژوند اوسې. زمونږ بل ملمه هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی. تاسو هم خره غلاسې خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته وایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلوده چې خورا ډیره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو تاسو درنو میلمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشو، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې دغه ماتیت ډیر ضعیف اوسیږي، نو دغه د لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته زه اشاره کوم چې هغه کې یو داسې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي د اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی د سترګو ړندېدل دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض علایم او د دې مرزونه بللی شو ستاسو دینه واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېر زړه مننه ژوند اوسې. ډاکټر صاحب، قضیه تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي، آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته دا موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي، یو هغه هوادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه هوادونه چې هغه ډیر وسته پات دي. په هغه هوادونه کې چې مخ پرمختلل دي په حالت واقع ډیر کم دي، ځکه حالت زیاتره چې د وقایه صورت نشي، او اکثرا د وقایه د دې مرز د لګری کې واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعیت ډیر زیات دي په هغه مملکت کې چې هغه ډیر وسته پات او یا ترقی نکړي. به د دوارو ترمنځ هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعیت شته، خو نسبت هغه وادونه ته لکه زمونږ هیواد هغه کې واقعیت کم دي. نو بنا ان مونږ ویل شو چې په ټوله نړۍ کې د دې واقعیت موجود دي او سرخکان یا شری شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې هلته خورا د شری ناروغي زیاتې دي یا ماشومان په ډېر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو وروسته پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د خښې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزوری دی ځکه زمونږ د اوبو څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پات نه دی. نو بنا په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمی ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي نو بنا معافیت ډېر ښکته کیږي. یو علت یې هم دا یو دی. دوهم علت یې چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو چې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چتون د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره دغه ټول نور ماشومان هم اخته کېږي. بله په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې دې کچه په افغانستان کې ډېره زیاته ده. مونږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې دی زمونږ خویندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال یې درکړم یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغۍ باندې نو حتی هغه اشپزخانې ته نه پرېږدي چې د اشپزخانې بوی ولګېږي هغې ته خوراک نه ورکوي د هغې مخ نه وینځي هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کېږي ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهېږي دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظره چې درې مراحل دي چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته ویو چې دا د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي مور هم نه پوهېږي کورنۍ نور غړي هم نه پوهېږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډېره زیاته تبه کوي وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجې ورته پیدا کېږي د پجنې اوبه راځي او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اعراض و الاین بیا هغوی داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې دغه سترګو ګاډي چې کومې دي دغه سپینوالی دا سرکېږي یعنی د منځنۍ سوروالی منځ راځي د سترګو نه اوښکې راځي او حتی رڼا ته کتې نه شي. نو چې کله دغه مرحله د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي دوی داسې فکر کوي چې دا شرته دانې پرې راخطرې نه وي نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کېني یو ځای سره ملي لوبې کوي بنا اندې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نه کېږي. نو مونږ مخکې ویلې په دغه کې چې دا 3 ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعات چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله بیا هغه دویمه مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي داني راوځي. بیا په دویمه او درېمه ورځ باندې دغه داني وروسته بیا په مختنه باندې راوځي او په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نیسي. نو چې کله دغه دانه کوي راووتلې نو بیا پس دغې نه موندې او خویندې په دې باندې پوهېږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي خو بیا هم ډېره زیاته توجه د بې سوادۍ په وجه باندې نه کېږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي بیا په هغه درېیمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي وروسته بیا د مخې تنی نه ورکیږي وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل ورکیږي. خو که چیرې مونږ هغه اندفاعي مرحلې ته راشو په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بې اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې دغه څه نومېږي د عقدات چې دی غټېږي کله کله هم د بطن درد ور پیدا کېږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی چې د زیاتېږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم ځي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سونو میګي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم دغه وایرس دومره زکدا یو خو غزانو ورکی او د بل خوا څخه چې سونو میګي مصطفی پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خلی برسکینه د دې سره چې بکتری انتانات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځته راوړي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ویلي کېدی چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسفلایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځه تک د دې سبب شي او یا هم په خپله د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزنګ پان انسفلایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي اکثر چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل د لاس او ژوند د لاس ورکي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو د دید نو د سترګو د دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډیر زیات شو او د فبرسنی اچي ډیر زیات ګرمي ساتي تر هغه چې دا باید ونی شي د سر حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې ال دا ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقي مرکز دی د اوریدو مرکز دی د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل د دې د لاس ورکی یا کونواله منترځي یا فرج منترځي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېم مرحله ترځو چې درېم مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا غو نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته برکمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاخه کیږي او مخ په خ کیږي خو دلته زمونږ ډیر مهمه خبر ده چې د زمونږ خپلوال قلق او زمونږ د خار خلق په دی باندې پوښي چې کله کچيري ماشومې شری اول قطر ټوله مهمه خبر ده چې د دې نظافت ته ډیر یا پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې اطهور او شطر من الايمان او دا د وقایي یو جز دی دغه ماشومان باید مخ او لاس پریمینځي امدارنګ سروزانی ورته پریمینځي خوخلي ورته بورسکی او ورسره چې په کور دننه ټول غذاګانې می وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورسره دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برسنې هم واچي کمپلي واچي نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بازي مېندې او خندې په دې ان باندې چې شری دې د خپل دوره پوره کوي حتی ډاکټر ته د موزي او په دننه کور کې دننه یې سر کړی وي او هته نه غذا ورکي نه مخ لاس وینځي پاغي وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاس ورکي په کار دادا چې داسې وازونه چې هغه وي صفات دي حتی د ثانوي انټرنټ امکانات ډیر زیات دي په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم کړي هغه ډاکټر ته بوزي تر څو ډاکټر هغه ته غدوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشټوالی د علم او د سواد نشټوالی او همدارنګه د مارکیټ د کچې چټوالی او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتوالی چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یا غبا لزور سماټوان واټم ماشومان به خامخا لري نو د دوی وزل خو د سیاستانه کار نه دی نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د وزل د غیټ خوراک د غیټ کار د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای او سیدل دا هیڅ څه زمونږ په د سترت کې نشته دی نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
تره زه تمنانه ژوند اوسه صفای سه دلته یو مسله چې وو ډاکټر سپورت اشاره دلته لچې ماشمان خورا ډیر زیات ګرم ساتل کېږي د کورونو لوري د په هوی په برخه کې څومره کار شوی دی کنه پامغه کچې په خو خلک د شری ناروغي په اړه باندې معلومات نه درلودلې دا چې باید څو کې کله چې د دې ماشوم په سرخه کنه چې چاګ باندې اخته کېږي دغه فکر دغه اما په هوی اوس په ټولنه کې موجود نه کنه نسبتا خلک پوسیو دي چې باید څو کړی مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما آواز اورئ
بالکل تاسو آواز
اورئ مهرباني دا پختنه مکاخي سي تاثیر ته ځواب کړئ
نو د عامه په حاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نورو دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه دي هر شي د ضرر نه دي هر خبرې په سنجش باندې هغه یو پويږي نو دلته به موږ دا وایو چې په افغانستان کې د تعلیم کچه ښکته ده دی مور او دی دی پلار او دی وی کی دی فامیل نو هغه په عام په هاوی په منځیدوم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوه شي. د دې لپاره په یو ځاتا اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته دی واضح نصيحت په طریقه باندې دی مسجد لخوانه دي واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصيه وو دا وویل شي چې دا او ته بیان شي دا هر واکسینو ته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم دي واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټوله نړۍ کې خاص ځان کله دا واکسینونه په شي جوړېدل په اوله کې دي واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو په امریکا کې هم موجود وو په هغه کې دا اوسې بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وی بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومان او د ذهنونو